السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه راپور نو وايي چې پرون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له عمل لزګونه کسان مړ شوي او په ډیر شمیر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 50 تنه مړ شوي او لزګونه نور ټپیان دي. په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وخت خو لای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په همدې حال کې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو وغوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپانه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ زر ورځې پوره شوې. خولای رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت همدا ډول د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی. داسې مهال چې طالب چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو حکومت بیا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همدا ډول د خپلې ډلې له غړو پرته افغانان له هر ډول سیاسي فعالیته منع کړي دي. افغانان ادعا کوي چې اقتصاد هم خراب شوی دی. طالبان حکومت د داعش ډلې د بریدونو په ګډون په امنیتي برخه کې هم د دوی د مخالفینو د بریدونو سره مخ دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکي دا کوي چې افغانستان سم لور ته روان دی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل، خو د پیښې د سیمې وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو تېر حمل میاشت کې وویل تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناوچاو د مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي چې په سلو کې شپږ اتیايي ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوي وو. پر امنیت شورا یې همغږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 193 غړو د 143 مثبتو، 9 مخالف او 25 ممتنع رایې په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. د هغه هیله ده چې فلسطینیانو کلونو کلونو رئیس درلوده خو اسرائیل مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي، خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شنډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یو خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي، خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دومده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 3 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې سیمه کې یو نوې جبهه پرانیزي، خو کیف ویلي چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میل مدې د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډۍ او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډۍ او هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغه کې یا هغه هیوادونه چې پیغه کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی باوجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي، د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي، تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو ځورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پریښی دي. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چلی د بین المللي قوانینو کې راغلی دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی ځي لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی ځي وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی، دوی ځي. او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کیږي په زوره، هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډیر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کیږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور، خپل هر څه له لاسه ورکړي وي او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه د بېروزګارۍ له وجې نه او یو تعدادی هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په وس باندې پوره یې راهنمایي ورته وکړي او د دوی د ژوند په راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې کچېرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی و همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوام یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بیکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږ خلاص کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس نه په مخ کې هغه وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د دې کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. دا د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولې ده چې د شپږم سپنه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتونکې یوې پیړۍ او یانې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخه کې افغانان په تشویش کې دي، مونږ خپل د افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي دې باندې باید سرمایه گذاري وشي زمینه د کار باید برابر شي خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړې. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نشي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ، تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې موږ تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وځه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میاندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مامم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هوادونه کې چې اته داس هوادونه دي چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې یا په یو هواد کې دي مکاتب او دروازې دي ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابر وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواد وي، بې تعلیم وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عام خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي، افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي، خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به دوی نه داوي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنی باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي، ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي، او د حاکمیت نه مې غوښتنه داده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده، که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو تنه مودا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په غو کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکو نسل ته یا فعلی نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نه شي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني، یا خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه، په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مرشي.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څخه هیوا ته لګل کېږي، هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلند په اړه خبرې وشوې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. ملما مو رفی نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټرال لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. شاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې و چې رښتیا ایوی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې دا پانځی سمه ووایې. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیده، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رشته وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشته دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي. سمه په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کوم وخت چې ما ته را یادېږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه کسرای مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته هغه ضرورت ور تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات ترڅنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ول چې ابتدایي ذکر مو د طالبانو په لومړی دوره کې وکړې او بیا جمهوریت شو پانتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرې در په زړه کې خو وایست.
ډېر غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یو لور یا لاسترارو نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو په نړیوالو پانتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخرو که کالو که تقریبا موک په هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اولو کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنه لحاظه شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخنقاقونه اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، نجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي و سپین به یې ټکرای و. نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، اته ځینو پانتونو کې ما ته زمينه مساعده کړه چې یو سات لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په حق له د افغانستان د هغه تعلیمی برخه په حق له. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په حق له و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شان چې مالته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کوم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروسه تخمونه دي ډېر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد دي املوک دا په افغانستان کې نو، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دي. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یاد دي چې استادانو یا محصلینو بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا طبعا، سره چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سره افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړ، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کې نوی کتاب خپور کی. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و، کوم مفردات د مضامینو چې و، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی و، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زه زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکول چې هغوی دغه ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډیر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډیر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډیر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه خیګړی چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت و خیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډیر بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه مسلین دغه استفاده کولای شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان لپاره که مو انتقال کو څه شي، هغه زه کېدای شي ویم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چه استفاده کرده لده نور و هیوادو ده تحقیقات و نبه استفاده کرده. معنی ده چه مونگا چه کم تخمون استفاده کول، خصوصا ده سبزیجات و ده پاره، ما همکاران که ده غاوری مثلا ده سبزیجات و ده پاره موخ پا افغانستان که تولید شوی تخم بیخی است لرونه، ده غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې کوم یو ریسرچ بیسډ ریزلټ نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او آسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولای شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوي چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راگرزو ستونزه تا چه اگه ستونزه ده امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون که بچه مونگ درس ورکولا پا یو سمف که 300 نفر که ناستل، 300 نفر تا ما خپلا درس ورکده ده پراته ده دیر چه مثلا یو پرمختلل سمف وی یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وی یا مایک وی یا کوم بل سیستم د سمف د کنټرول وي، نو هغه ته به ته مجبور وي دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستي هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو سمف و چې استاد بخپل کار کولو نو شاگردان بخپل کار کولو کنه. د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیان نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډېر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کړي، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. هل دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم واچه، یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغه وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله او خو منته داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په غی کې ما کوم اخیری تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژیګان چې وی ما په غی کې عملی کړي اګه مثلا دیونو تعداد په خو په یو جریب کې شپږ شپې ته دانی وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او وسو سو دانی ونه کینولې یعنی هم دې دیونو ترمنس فاصله کم کړه هم دې قطارونو ترمنس فاصله کم کړه نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال په اصل رتلې حکومت ونه چې ما کینولې اګه په دویم کال په دریم کال په اصل راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغيږي اګه باید ځانته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړو کې فابریکا چې پغه کې تر روب تولید کې پغه کې تر اچار تولید کې یا ته یو وړو کې ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړو کې فارم جوړ کې کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه تشیرو وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پغه کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته معطل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېر مننه استاد
سلامت اوسئ
پریمیک دی چوال و زم زما و زری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی پریمیک دی چوال و زم زما و زری ما تھڑی شپوتا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیاں زدا زان غک دشمن منز ترا بللیاں المنز می پال من کی دغس سپیشلیاں ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپ په 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وش ساته
ست دسترګو بلاخ اخلم جانا نظم ودزل قرار راشا سر گو دے ہر وقت دے دن کب ماں و جانا نظم مدبر کرار رشا میر بان زمان ساد سر گو بلا باخن ماں جانا نظم مدبر کرار رشا میر بان زمان تپ جفا خوشالو سے تپ جفا در سر طول عمر کب ماں و جانا سما بدل کرار رشا لکد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما ساد سر گو بلا اخلم جانا سما بدل کرار رشا سر گو کسم نخرم سمر چستر گے گڑ انتا یادو ماں و جانا سما Shabbat shalom.